د ازادي راډیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې د پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د چهارشنبې ورځ ده، د سرطان شلمه او د 2013 میلادي کال د جولای 12مه ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه زموږ خبرونه او رپورټونه ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته له بروکسل د ناټو تړون د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې له جریانه رپورټ وړاندې کړو. په ننګرهار کې به له وروستۍ حملې خبر سي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې نن په دغه ولایت کې د معارف د ریاست پر کارکوونکو په حمله کې یو لستانه وجل سوی دی. په دې خبرونه کې نور مطالب لرو، هغه به ورسره درته معرفي کړو. اول به ورسره فریبا ظاهر خبر نو وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د په جلال آباد ښار کې د نننی بریک په نتیجه کې یو لستانه وجل سوی او لس نور ټپیان دي. د امریکا د فوزر د افغانستان د سولې پروسه کې د سعودي عربستان د رول استاینه کړې ده. وایي چې سعودي عربستان کولای سي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم رول ولوبوي. او په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د برید په نتیجه کې د وژل شوي شمېر 30 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل په جلال آباد ښار کې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید د دوو بریدګرو په وژلو سره پای ته رسېدلی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د دې ادارې د کارکوونکو په ګډون ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی خوګیاڼي وایي برید کوونکي د داعش ډلې ول.
د دوه تنو دایشي تروریستان له لورې ځلمر کې بریدونه پیل شول چې خوشبخته رسېده امنیتي قواوو د خاص عملیاتو په نتیجه کې د پیښې له ځای څخه شل تنه کارکوونکي په خوندي ډول وژغورل شول. ولې متاسفانه یوولس تنه د پوهنې کارکوونکي لیدا شهیدان شوي دي او لس نور ټپیان شوي دي.
د پتیرو دوه اونیو کې درېمه پیښه ده چې په ننګرهار ولایت کې کیږي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر چې د محل په بروکسل کې دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان دښمنانو په دې برید سره د مکه مکرمه د کانفرنس هغه غوښتنې له پامه غورځولې چې د افغانستان د سولې په اړه یې کړې دي. ولسمشر غنی د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وشوه. بلخوا د سعودي عربستان خبري اژانسونو ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د جلال آباد نننی برید غندلی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په سعودي عربستان کې د عالمانو د کانفرنس ته هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې یې جګړه فتنه بللې ده. وایي دغې جګړې خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان پرون په جدې ښار کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل کړې چې نن په مکې مکرمه کې د غونډې دوهمه ورځ روانه ده. په پرونۍ غونډه کې د کعبې شریف امام د افغانستان روانه جګړه فتنه وبلله او ویې ویل د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید دغلته جګړه ژر تر ژره ودرول سي. افغان ولسمشر چې د محل د ناټو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره په بروکسل کې دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان په استازیتوب په سعودي عربستان کې د المانو د دغه کانفرنس څخه مننه او هرکلی کوي. ټاکل شوی نن د ورځې په پای کې په مکې مکرمه کې د اسلامي نړۍ المان د افغانستان د جګړې په اړه یو ګډه اعلامیه خپره کړي. د څرګندونې داسې مال شوي چې ټاکل شوی نن افغان ولسمشر په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې د افغانستان اړوند خبرو کې هم برخه واخلي او هلته به د افغانستان د سولې په اړه وغږیږي چې په دې اړه جزئیات به وروسته واوري. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان د رول استاینه کړې ده. وایي چې سعودي عربستان کولای سي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم رول ولوبوي. په هغه مکتوب کې چې د امریکا دفاع وزارت د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان ته لیږلی راغلي چې ډېر د خوښۍ ځای دی چې د حرمین شریفین خادم د افغانستان د بحران په برخه کې پیشګام دی. د امریکا دفاع وزارت په دې مکتوب کې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو غونډې ته په اشاره ویلي چې دغه اقدام کولای د افغانستان د راتلونکي لپاره اغیزمن تمام سي. زموږ خلاصې د رادیو وري په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د برید په نتیجه کې د وژل شوي شمېر 30 تنو ته ورسېد. د پولیسو یو چارواکي قاضي جمیل خبریالانو ته ویلي چې د سه‌شنبې د ورځې په دې برید کې لسګونه کسان نور ټپیان شوي دي. د پاکستاني طالبانو یو ویان محمد خراساني د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. 14 هغه مال وسو چې د ایالتي اسمبلی لپاره د دې ګوند کاندید هارون بلور د غونډې ځای ته ورسېد او نوموړی په دې 14 کې ووژل شو. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د قیر د یو ټانکر او د مسافرونکو بس ټکر له کبله لشتر لږ یو لس کسان وژل شوی دی. د پیښه پرون د ایران په کوردستان ولایت کې شوی دی. ځینې راپورونه وایي شاید د تلفاتو شمیر تر دې ډیر وي. یونان په پام کې لري دوه روسي ډیپلوماټان له خپل هیواد وباسي او پر دوه نورو دغه هیواد ته د ورتلو بندیز ولګوي. د یونان د رسنیو د راپورونو له مخې پر دغه کسانو شک دی چې ګواکې تیره میاشتې د اتن او مقدونیا ترمنځ د هغې معاملې د تضعیفولو هڅې کړي دي چې د دوی ترمنځ د نوم پر سر د شخړو لسیزو شخړه یې پای ته ورسوله. د یونان د حکومت ویاند نن ویلي چې اتن به د نړیوالو قوانینو د سرغړونې عمل ونه زغمي. بلخوا د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له قوله لیکلي چې وایي مسکو به د اقدام ته ورته ځواب وایي. یونان او مقدونیه تر لسیزو وروسته تېره میاشت موافقه وکړه چې د پخواني یوګوسلاویا د دغه جمهوریت نوم دې په شمالي مقدونیه بدل سي. تمه ده دغه موافقه به دې ته لاره هواره کړي چې مقدونیه له ناټو سره یو ځای سي. دا په هغه سیمه کې موقعیت لري چې روسیه او لویدیځ پکښې د نفوذ درلودلو هڅې کوي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو اورېدونکو د مازدیګر 4:05 دقیقې سوې د خبرونو متر 5 بجو ده. کوننده چهارشنبه ورځ د سرطان شلمه نیټه د نن په بروکسل کې د بلجیم په پلازمینه کې د ناټو د غړو هیوادونو مشران خبري کوي. د دوی د خبرو یوه مهمه مسله افغانستان دی. د برېټانیې صدر اعظم تریزا می نن ویل چې افغانستان ته 440 نوي عسکر استوي.
And we're announcing today that we will be deploying an additional 440 personnel to...
په دې خبرونه کې به د دغه غونډې له جزئیاتو تاسو معلومات وړاندې کړو. په همدې خبرونه کې به تاسو په رپورټونو کې په ننګرهار کې د نننۍ حملې جزئیات واورئ. نن په ننګرهار کې د معرف د کارکوونکو په دفتر حمله وسوه او په حمله کې د ننګرهار د چارواکو په وینا 11 تنه د معرف کارکوونکي وژل شوي دي. په خبرونه کې په هلمند کې له جګړې او هلته د سولې لپاره روانو هڅو یو ځانګړی رپورټ لرو. په خبرونه کې 2 پروګرامونه د سترو د بشري حقوقو په اړه یو ځانګړی 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې. اوردونکو په دې خبرونه کې په ځانګړي رپورټ کې واوري چې په پاکستان کې پرونی حمله چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو کاندید پکې ووژل سو په دغه هیواد کې پر راروانو انتخاباتو څه ډول اغیز کولای سي. په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پاکستان کې د جولای 15 نیټه انتخابات دي. نن د ناټو تړون د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې غونډه لري. د بلجیم په پلازمینه کې په دې غونډه کې نن د برېټانیې صدر اعظم وویل چې ناټو تړون ته د دوی د هیواد تعهد ډیر کلک دی او په دې ترڅ کې په خپلو خبرو کې وویل چې دوی افغانستان ته د 440 اضافي عسکرو د استولو پلان لري. تریزا می نن په ناټو کې د خبريالانو ته د ناټو تړون ته د خپل هیواد د تعهد او افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په اړه وویل.
NATO is as vital to us today as it ever has been and the UK's commitment to it remains as
دا وی ناټو تړون مشته د تل په سیر ډیر مهم او حیاتي دی. برېټانیا د تړون ته کلک تعهد لري. موږ دا څرګنده کړی چې نه یوازې دا چې پر دفاعي چارو د ناخالصو عوایدو 2% لګښت پام کوو. موږ د خپل دفاعي بودیجې 40% پر وسایلو او د نړۍ ډیرو برخو ته د ناټو د زورګونو عسکرو پاستول لګولې دي. پر دې اساس ځنن اعلان کوم چې موږ به 440 په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ماتړ ماموریت ته ورواسته وو او زما باور دا څرګندوي چې کله ناټو ژغ وکړي برېټانیا تر ټولو مخکې ځواب ورتوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په بروکسل کې دی او د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس ورغلی دی. دوی به هم پر افغانستان خبرې کوي. خپل غوښتنې او خپل پرمختګونه او په خپل هیواد کې پر ستونزو به معلومات وړاندې کوي. دا اوس را سره زموږ همکار احمد شیبر له بروکسل د ټلیفون په لاین کې دی. احمد شیبر پروګرام ته شراغلې د تریزا می خبرې مو د دې سره واوري دي. نور د ناټو مشرانو تر اوسه پر افغانستان خبرې کړې دي. په غونډه کې عمومي څه روان دي؟
مننه فرشته جانې. لکه څنګه چې تاسو د تریزا می خبرو ته اشاره وکړه تر اوسه پوری تر ډیره یو شمېر هیوادونو هغو ژمنو ته اشاره کړې چې افغانستان ته به نور ځواکونه واستوي. د غوښتنې تر د ماموریت په چوکاټ کې وستنه د شیوادونو نشته. 14 بهراني پوجان په افغانستان کې شته خو په روانه غونډه کې به یو شمېر نور هیوادونه لکه قطر او عربي متحده امارات هم دا پریکړه وکړي چې افغانستان ته پوځان واستوي. او د تریزامی خبرو ته تاسو اشاره وکړه چې 440 تنه نور سرتیری افغانستان ته لیشي. بل لور ته د اوکراین د چارواکو په وینا د ازادي راډیو د اوکراینی څنګ خبريالان وایي چې کیف په چوس په افغانستان کې یو لس سرتیری لري اتلس نور عسكر دغه هیواد ته ولیشي. د جرمني په برخه کې هم ورلمخه دغه رقم راپورونه را رسیدلی دي چې شای په افغانستان کې د فوجانو شمیر زیات شي زیات کړي، خو تر اوسه پورې په رسمي ډول له تریزامی پرته نورو اعلان نه دی کړی چې څه شمیر عسكر به افغانستان ته لیشي. او د قطر استازی هم د غونډې ته راغلی ده، غالبا داسې راپورونه ترلاسه شوي دي چې هغوی به هم په افغانستان ته د غوڅ ناتر د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو ځواکونو د زیاتېدو او یا ځواکونو د لیږلو او یا هم له دې ماموریت سره د مرستې خبره وکړي. خو فرشته جان، یوه مهمه موضوع چې د ناټو په نننۍ غونډه باندې تاثیر غوړولی دی، هغه سهارنۍ خبرې دي چې ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي مشر یانس ستولتنبرګ سره د ناټو د مرکزی دفتر د باندې په یو غونډه کې وکړي. او ټرمپ د ناټو په ځینو غړیو لکه جرمني انتقاد وکړ او په فرانسې باندې ویل چې امریکا تاسو له روسیې ساتي، خو په بدل کې تاسو د میلیارډونو ډالرو په ارزښت له روسیې سره راکړه ورکړه لري او تجارتي قراردادونه لري، او د ناټو کومه برخه چې تاسو باید ورکړئ په دفاعي برخه هغه تاسو نه ورکوي. دغه خبره د ناټو په غونډه کې یو ډول رابرسېره شوې ده، او په دې برخه کې به په تفصیل خبري وشي. او یانس ستولتنبرګ هم وویل چې دا موضوع به وڅېړو.
موډر مننه احمد چې برتا است معلومات سوي دي چې ټرمپ د افغانستان په باره کې څه څه ویلي دي د ناټو د عمومي منشي سره، او کینې دي ویلي دی خو به اتمن دي غونډې ته وینا هم کوي. تاسو ته په دې ارتباط څه معلومات در رسیدلي؟
د وینا په برخه کې یو دا معلومات لرو چې یو خود ناټو په عمومي غونډه کې تقریبا هر ولسمشر له دوه تر درو دقو یا سریازم له دوه تر درو دقو پوری خبرې کوي چې لنډې خبرې وي، او بیا دوی په خبري کانفرنسونو کې راڅرګندي چې البته د ناټو له عمومي منشي سره ټرمپ یوازې د ناټو پر داخلي مشکلاتو خبرې کړي دي، نه د افغانستان په اړه.
جمهور رئیس غني هم وینا کوي. د دې خبرو جزئیات آیا د مطبوعاتو ټیم در سره شریک کړي دي تر اوسه کیا؟
یو موضوع چې دوی شریکه کړی ده هغه دا ده چې د افغانستان د سولې په ارتباط به ولسمشر اشرف غنی د ناټو غړو هیوادو ته توضیحات ورکړي. دغه اوربند په باره کې چې موقت د اختر په ورځو شو او بیا وروسته تمدید نه شو، دغه اوربند په ارتباط به هم دوی ته معلومات ورکړي. او د ناټو مشرانو هم ویلي دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې ورلمخه دوی ته خبره کړې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس د سولې د وړاندیزونو ملاتړ کوي.
احمد چبر کله چې دغه سي په ندرت غونډې په افغانستان کې د هیوادونو د مشرانو سوي دي خبري اعلان هلته تر سخت او امنیتي تدابیر وړاندې غونډو ته دي، او ډېر امنیتي تدابیر نیول سوي وي. دلته چې تا کوم معلومات راستول دي جالبي خبري دي پکې کړي دي، او ردوونکو ته البته زموږ په پاڼه باندې دا خبره سوي دي. تاسو لیکلي چې د ديار له سو هیوادونو 22 هليكوپټر د بروکسل شهر په فضا څرخي او ډېر لارې بندي دي سړکونه بندي. په دې باره کې کوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړي بیا به نور خبرونه ته.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دلته امنیتي تدابیر دومره سخت دي. د کوم هوټل کې چې زه اوسم، سهار مې غوښتل د ناټو دفتر ته راشم، مرکزی دفتر ته، د خبريالانو برخې ته. دا تقریبا 50 کیلومتر لري ځای ده، لیکن زه په نږدې یو ساعت کې دلته راورسیدم ځکه چې شاوخوا ټولې لارې بندې وي او په ډېرو اوږدو لارو باندې موټران تلل، او ما ته کابل راپیاد شوه چې ځینې خلک د ازادي راډیو خبريالان هم کله ناکله شکایت لري په پراپور پسې تللي وو لارې بندې وي. دلته هم دغه حال ده.
او اوریدونکو نو که تاسو د لارو د بندېدو څخه کله کله شکایت ولري او یا خسته سئ، نو وګورئ چې په بروکسل کې لارې بندې دي. نن د خبريال د ناټو د مشرانو د غونډې د خبرونو د خپرولو او جوړولو لپاره د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه 2300 خبريالان بروکسل ته تللي دي. د زموږ د همکار احمد شبر څرګندونی مو واورېدې. په خبرونو کې بیا هم په تماس کې وسره به یو تاسو ته معلومات درکوو. د ازادي راډیو د اورېدو لپاره را سره اوسئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوریدونکو تاسې نن په خبرونه کې واوریدل چې په ننګرهار کې نن سهار حمله وسوه د معارف پر کارکوونکو باندې. یولس تنه د ننګرهار د والي د ویان په وینا په دې حمله کې وژل سوي دي. دا اوس راسره زموږ همکار شاه محمود شینواری د ټلیفون په لاین کې دی له جلال آباد. شینواری صاحب ستړی مسې، او که اوریدونکو ته دغه د نننۍ حملې په ارتباط نور کوم معلومات چې ته لرې ورکې.
دغه پیښه نن شاوخوا نهه نیمې بجې دوه تنه وسلوال چې د جلال آباد ښار د جویاس په سیمه کې چې پنځمې ناحیې پورې اړوند دلته ښاري مدیریت دفتر دی دې باندې ورنوتي دي. د عیني شاهدانو په وینا باندې چې موږ ورسره خبرې وکړلې، هغه ویل چې لومړی هغه د دغې ادارې ملازمینو باندې برید وکړ، هغه یې وویشتل. په همدغه وخت کې چې شاوخوا تر پنځوسو پورې کسان په دې دفتر کې وو، یو شمېر کسان هغوی په څنګ کې نورې ودانۍ وي چې هلته ښوونځي وو، هغې ته واغوښتل ځانونه ویشتل. ځینې کسان په همدې ودانۍ کې بند شو پاتې شول. روسي ارقام چې موږ ته را رسېدلي دي د ولایت وین د تولاخو دیني په وینا باندې، په دې پېښې ځای څخه یولس تنه جسدونه روغتون ته انتقال شوي دي، او لس تنه زخمیان چې په لسو کې څلور تنه درملنه شوي دي هغه رخصت شوي دي، او دا شپږ تنه لا هم بستر دي. په وژل شوو کې خپله د دې ښاري مدیریت امیر هم ورکې شامل دی چې اکثره دغه وژل شوي کسان د دې ادارې کارکوونکي دي.
شینواری صاحب، دغه اداره د اوس د معارف مدیریت د جلال آباد ښار د مرکز څخه یعنی داسې ګوښه پروت ځای دی که د ښار په مابینځ کې دی، او بل دا چې د دې حملې مسؤلیت چا اخیستی دی؟
دا د ښاري مدیریت د ښار په منځ کې دی که پنځمې اړوند دی، او د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. ول دې وړاندې داعش وسلوالو د معارف ادارې ټولو اداراتو دوی اختار ورکړی، ګواښي کړی وو چې هغه کوم عملیات په هسکه مینه کې شوي دي او دوی ته تلفات اغوښتي. د دې د غچ اخیستلو په خاطر دغې کې دوی به په معارف هغه ادارې چې د معارف پورې تړلي دي دوی به دا په نښه کړي او د تروریستي بریدونه به ترسره کړي. نو تر اوسه پورې مشخص کومې وسلوالې ډلې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. وکتل شي چې وروسته که وخت شو هغه بیا هېوادوالو سره شریک کړو.
ډېر زیات مننه اوریدونکو. تاسې زموږ د همکار شاه محمود شینواری خبرې واورېدې له جلال آباد. د جلال آباد ښار کې پرون هم یوې امنیتي پوستې ته نږدې انتحاري حمله وسوه چې دولس تنه پکې ووژل سو او زیات شمېر نور پکې زخمیان سو. د پرونۍ حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی و.
توکو
شنبې په ورځ په شهادت ورسېد، او موږ غوښتل چې دته نه هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي راډیو ډاټ کام.
اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د ځانګړو ویډیویي خپرونو یوه سلسله ده چې په هغه کې په افغانستان کې د حملو د قربانیانو په اړه تاسو ته معلومات درکول کېږي. واضح ده چې یو څوک وژل کېږي په یوه حمله کې، هغه د ژوند یوه کیسه لري، کورنۍ لري، دوستان. موږ زموږ خبریالان په دغسې خلکو پسې چې دوی هلته په حملو کې وژل سوي دي ګرځي، او د هغوی پر ژوند، د هغوي پر کورنیو باندې ویډیویي فلمونه جوړوي. نو که تاسې علاقه لري چې وګورئ، ورسئ زموږ پانی تا ازادي راډيو ټکی کام. اوس به ورسو یوې سیمه ییزې مسئلې ته. د خیبر پښتونخوا په کې پرون انتحاري حمله وسوه، او په هغه کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د یوه مشر هارون بلور په ګډون نونس تنه نور ووژل سو او تر څلوېښتو زیات زخمیان سوي دي. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د حملې مسؤلیت اخیستی دی، خو د ازادي راډیو خبریالان وایي چې هارون بلور د پاکستان کې را روانو انتخاباتو ته کاندید وو، او د انتخاباتو په ارتباط یوې غونډې ته روان وو چې دا حمله وسوه. په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه د پارلمان انتخابات دي. دغسې حملې د پاکستان پر انتخاباتو څه اغیز کولای سي؟ زموږ همکار ظفر کریمی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په څلور وړو صوبو کې سیاسي ګوندونه او آزاد امیدواران د جولای د 15مې ټاکنو په لړ کې په کمپاینونو بوخت دي. د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ د قومي اسمبلی د 250مې حلقې څخه کاندید علي احمد وای په هارون بلور ترسره شوی برید نه یوازې غمجن کړی بلکې دې پیښې ان په کراچۍ کې د دوی پروان ټاکنیز کمپین اغیز پرې بسلې دی.
موږ خپل ځان قرباني ته ورکړی ده چې د دې عوام د خدمت لپاره که زمونږ د سر قرباني راځي نو مونږ به چې دې د دې نه رسته کیږو نه. لیکن مونږ ته زمونږ سره چې کوم ملګري یاران دوستان یا کوم خلک مونږ ته عزت راکوي زمونږ لپاره پروګرامونه دهغه د پاره چې مونږ ډیر پریشان کیږو چې د خلکو ته نقصان نه ورسیږي. نو دا یو حقیقت ده چې د دې دماکې نه بعد ډیر زیات لګي او پریشانی ماحول جوړ شو.
علي احمد وای د دې برید وروسته به هم خپل انتخاباتي کمپین محدودوي خو د دې هر څه باوجود به یې جاري ساتي. د باجوړ څخه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی یو څلوېښتمې څوکۍ ته امیدوار ګل ظفر هم ورته اندېښنه لري. هغه وای په هارون بلور برید د پښتونخوا په قبایلي سیمو کې هم ډیر اغیز پرې باسلو. د نوموړي په وینا د دوی په سیمه کې ورده مخه د بدامنۍ ترخه څپه تېره شوې ده او داسې بریدونه په سیمه کې روان ټاکنیز کمپین باندې ډیر زر او ژور اغیز پرې باسي.
ظاهر خبره دا قومونه دا دردونه دا جنازې مونږ په خپله کتلې دي او د عامو وټرانو عامو خلکو هم کتلي په چې په کوم ځای کې جنازه وي کوم ځای کې مناقه کېږي هغه زمونږ په زړونو په مشرو کې چې کوم مخکنۍ تصویر دی هغه مونږ ته رسېږي. ظاهر خبره ده الیکشن لمبین په خوشحالۍ سره کېږي او
د عوامي نېشنل ګوند رهنما زاید خان وای د پېښور یکتود برید نه یوازې هارون بلور بلکې د دوی د ګوند ګڼ شمېر کارکونان هم وجلی دي. هغه وای د دوی لپاره یو ځل بیا د 2014 د ټاکنو په څیر ماحول جوړیږي.
یعنی هارون بلور شهید شو د هارون بلور سره زمونږ دویش کسان نور شهیدان او چې کوم زمونږ هغه مورال د ورکر راڅخه شو هغه به بیرته کینی نو سات خو د دې شته په کوم طریقې دي ان شاء الله ته کوم مشران سره کینو چې دې لا عمل څه تیار اوس کې یو طرف ته موږ بیا کار شروع کو کله په 2013 کې چې موږ د خپل شهیدانو جنازې کې ته خپل طرف ته عمران خان یو ټول ولګي چې شي وکي او په چا پټه خلاص نه شو. موږ په کار میټینګ کې موږ ماپ نشو.
په پاکستان کې په آخري ځل ټاکنې په 2013 کال کې شوې دي. په دغه کال کې وسلوالو طالبانو عوامي نېشنل ګوند پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ ته د ټاکنیز کمپین په مهال د بریدونو ګواښ کړی وو. هغه وخت په یادو ګوندونو حمله هم شوی وی. د ټاکنو د کمپین په محل د پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی وسلوالو له پنجاب صوبې هغه محل وتښتو چې په ټاکنیز کمپاین بوخت وو. هغه د دریو کالو بند وروستو د وسلوالو له منګولو آزاد کړی شو. په هغه ټاکنو کې تر ټولو زیات زیان عوامي نېشنل ګوند ته اوښتی وو. د ټاکنو لپاره د کمپین په محل د دغې ګوند مخکښ او د خیبر پښتونخوا د هغه وخت سینیر وزیر بشیر بلور ووژل شو. نوموړی د وژل شوي هارون بلور پلار وو. د دې ترڅنګ د دغې ټاکنو په محل د عوامي نېشنل ګوند ګڼ شمېر غړي او مشران هم په هدف شوي وو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن په پېښور کې خبريالان ته وویل چې د انتخاباتي هلو ځلو د درولو او د ماتم د اعلانولو پلان لري. ماتم اعلان کړی او انتخاباتي هلو ځلې درولي دي. هغه د خپل ګوند د مخکښ غړي هارون بلور پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. لوی تاوان خپل ګوند ته بللی خو ویلي دي چې داسې حملې دوی نسي کولای چې خپل هدف ته له رسېدو راوګرځوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وز بورسو لشکرگاه تا دا آزادی رادیو خبریال وای چی دا لشکرگاه شهر دا لسمی حوزه پر امنیتی کمربندونو باندی حمله دیری شویدی. دا آزادی رادیو خبریال دلتا ورغل ایده دا پولیسو سره خبری کردی او لخلکو سره هم خبری کردی چی دا دی علت بدسوی او دا دی امنیتی وزیت دا خرابیدو اغیز دا خلکو پر جوان چدی. نو رازی دا ایلیاس تا ایروپورت وارو لشکرگاه.
یو دکان پرانستل سوی دی. پولیس د لسمی اوزې سپین ماموریت ته نږدې تلاشي کوي. شاوخوا مځکې لا هم نه دي کرل سوي. د مرمیو داغونه او په دیوالونو کې د جګړې د تودو ورځو ترکشونه سړي ته د لشکرګاه د محاصرې ورځې وریادوي. ډزې نسته خو پولیس وایي د رینجر په واسطه هغه پوستو ته تلل خطرناک دی چې په لومړۍ کرښه کې دي. تېرې بېلنډې تخنیکي ستونزې وروسته هموی ټانګ چالانه شو. وروسته له شپږو میاشتو د جنگ لومړۍ کرښې ته ځم. امنیتي کمربند د لشکرګاه څخه 2 تر 3 کیلومتره د نادالي د چانجیر د سیمې خواته نږدې سوی دی. د لشکرګاه د دریمې او لسمې امنیتي اوزو اړوند هغه سیمو کې ژوند عادي سوی دی چې پخوا پکې تودې جګړې کېدلې. پولیسو هم د طالبانو په څیر د خلکو په کورونو کې سنګرونه جوړ کړي دي. موږ یوه داسې کور ته راغلو چې یوازې انسانان ترې وتلي دي. د اوبو ډک منګي او د جامو ډک صندوقونه پراته دي. په خښتو د پوښل سوو خونو په چت کې د کوزدې د سمالونه او د کور د خاوند یادګاری عکس پر دیوال راځوړند دی. د جنگ د لومړۍ کرښې پولیس وایي څو شپې کېږي چې وسلوال پرې درنې جګړې کوي. د پولیسو د لسمې امنیتي حوزې مرستیال دوهم څارن حکمل خپلواک او د قرارګاه قمندان دوهم څارن عبدالباري نوري وایي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته د لومړۍ کرښې طالبانو جګړه پرې ایښې وه، ځکه نو د هغوی رهبرۍ پخوانی کسان تبدیل او پر ځای د شمالي ولسوالیو څخه نور تازه دمي جنگیالي راوستي دي.
وضعیت خو اوس د پخوا په پرتله نه دی ښه، ځکه وضعیت په دې نه ښه چې هغه طالبان چې دلته مخکې په کمربندو کې وه هغه دلته راغله. د درې ورځې اوربند چې دوی اعلان کړي او څوارلس ورځې زموږ د دولت لخوا څخه وو، په هغه درو ورځو اوربند کې دلته د سولې خوند وکتئ، راغله د خلکو سره کښېناسته، د ولس سره کښېناسته، بازار ته راغله، دلې د کمربند د پوستو د خلکو سره کښېناستله. هغو جنګ بس کوي، هغو جنګ نه کوي په دې کمربند. اوس فلحاله چې نور خلک د نور ولسوالیو خلک یې راته راویستلي دي، هغه جنګ کوي، هره شپه جنګ کوي، هر وخت چې وغواړي هغه دوی جنګ کوي پر پوستو باندې.
هره شپه د خپل کمربند څخه سیاره ګزمه، پیاده ګزمه، کمینونه لرو، خپل پر پرسونل ګرځو چې کوم مشکوک سړی نه وي په پښې کې، خپل پرسونل مو ټوله حمایه کړې دي.
د چانجیر پر پاخه سړک تازه تګ راتګ شروع شوی دی. دلته تیریدونکو ملکی کسان په دې خاطر چې لارې لنډې سوي دي خوشاله دي. د سیم یو قومي مشر اسمت الله زادی راډیو ټول خلک منتظر دي چې عملیات وسی او پر تذکرو سټیکرونه ووهي او پر راتلونکو پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي.
غوښتنه مې د دولت څخه دغه ده چې خلک دلته د انتخاباتو ته چې زمينه مساعد شي، نو موږ دغه انتخابات کچېری دغه عملیات پر دغه خیال پاتې، نو موږ تقریبا په سولې کې 50% موږ د انتخابات بې برخې پاتېږو. نو موږ هیله ته دولت څه کوو چې هغه ساحې چې دي د باباجي، بشران، چانجیر، شبکریبي، تر شاول، تر دې دا منطقه راته عملیات کړي چې موږ دا زمینه راته مساعده شي چې موږ خپل د خوښۍ کاندید ترای وه.
که څه هم د نادالي په یادو سیمو کې تر اختر وړاندې عملیات پیل شوي ول، خو د حکومت له لوري د روژې د 28 تر اوربند وروسته درېدلې دي او بیا یې د پیل څرک نه دی لګېدلی. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي ډیر ژر به د نادالي په مربوطاتو کې عملیات پیل سي او هغه کسان ته به پر تذکرو د سټیکرونو د لګولو زمینه برابره سي چې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. مبدلی استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوردونکو تاسو خبر یاست چې په بروکسل کې د بلجیم په پلازمینه کې د ناټو د مشرانو غونډه روانه ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغه غونډه کې نن سختې خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ترمنځ د دوه په دوه خبرو لپاره د یوې کتنې پلان هم شته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر نن په ځانګړي ډول پر جرمني انتقاد وکړ چې د روسیې سره د میلیارډونو ډالرو معاملې کوي د ګاز په برخه کې، او بیا له امریکا څخه غواړي چې د روسیې د تهدید په وړاندې ملاتړ وکړي او د روسیې څخه یې خوندي وساتي. ډونالډ ټرمپ وویل چې جرمني د یوې خوا څخه پر خپل دفاعي بودیجه کافي مصرف نه کوي، او د بلې خوا څخه د روسیې د انرژي په برمته کې راغلې ده. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې به په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم وړاندې کوو. خو اوس عصمت ساروان ساينسي جالب معلومات درته لري.
امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونزو د لیرې کولو لپاره داسې پوستکی جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کېږي. دا نامرئي یا نه لیدل کېدونکی پوستکی د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښود.
اوریدونکو معذرت غواړو، ساروان صاحب موقته خبري موقته کړې، مجبور اوسو ځکه د جدیت څخه دا اوس راسره زموږ همکار حمید مومن د ټلیفون په لاین کې دی. په جده کې معذرت غواړم، په مکه مکرمه کې نن د لږته لږه اووه دېرشو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو غونډه وکړه. د افغانستان پر حالاتو یې نن د دوی د غونډې او د دوی د خبرو دوهمه ورځ وه. مومن صاحب، پروګرام ته راسره سړی مسې، او د دې نن غونډې په باره کې که معلومات وړاندې کړي لنډ چې بیا ورسو خبرونو ته.
مننه فرشا جانې، لکه سره چې تاسو اشاره وکړه، په سعودي عربستان کې د او آی سی یا د اسلامي کانفرنس د غړو هیوادونو د اوه دېرشو هیوادونو د دینی عالمانو غونډه پرون جوړه شوې وه. نن د یوې اعلامیې په صادرولو سره پای ته ورسېدله. البته دغه اعلامیه په حرمین شریفین کې صادره شوه چې پکې په واضح الفاظو سره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله شوه. انفجارونه، انتحارونه او د افغانانو وژنه د مسلمانانو په حیث باندې ناروا وبلله شول، او وویل شول چې قرآني آیاتو او د اسلامي لارښوونو له مخې د مسلمانانو وژنه حرام ده. په دغه اعلامیه کې په طالبانو باندې غږ شوی دی چې همدارس د افغان حکومت څخه غوښتل شوی دی چې باید په خپله کې د سولې مذاکرات له سره پیل کړي او بالاخره سولې ته کښېني او جنگ پای ته ورسوي. همدارس په دغه اعلامیه کې له ټولو اسلامي هیوادونو، سازمانونو او بنسټونو نه غوښتل شوی دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. له دې مخکې د سعودي عربستان پادشا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود له افغان پلاوی سره ملاقات درلود. په دغه ملاقات کې هم هغوی په افغانستان کې د سولې ثبات د ټینګښت لپاره روانو هلو ځلو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ، او ویل چې سعودي عربستان به په دې برخه کې خپل هڅې نه سپموي. البته دا ټول هغه غوښتنه به چې د افغان پلاوی لخوا غونډې ته وړاندې شوې وه. نو په دغه اعلامیه کې تقریبا هغه څه چې څرګند شوی دی هغه د افغان پلاوی د خوشنودۍ یا د خوشحالۍ سبب ګرځېدلی و، او د هغه څه چې دوی غوښتل ترلاسه کړي هغه ترلاسه کړل. بلې فرشا جانې،
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تاته په مکه مکرمه کې ښه وخت غواړم، او د معلوماتو څخه مومنانه چې رامو کړل. دلته اوس فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، دا خبرونه وایي چې د خبرونو وخت تیر نسی. تاسو به بل خبرونه کې بیا درځو، بیا به تفصیل خبرې کوو. ډېر زیاته مننه.
په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان د سولې په اړه وروستۍ اعلامیه خپره کړې چې په هغه کې د افغانستان جګړه ناروا بلل سوه، او دغه راز پر طالبانو او افغان حکومت ژغ سوی چې سولې ته سر کښېني او جګړه ختمه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په سعودي عربستان کې د عالمانو د کانفرنس د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې جګړه فتنه بللې ده، او وایي دغه جګړې خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. افغان ولسمشر چې دا مهال د ناټو په سرمشریزي کې د ګډون لپاره په بروکسل کې دی، پر خپله ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. په جلال آباد ښار کې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید د دوو بریدګرو په وژلو سره تر دوه ساعته جګړې وروسته پای ته ورسېد. په دې جګړه کې یوولس کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د برید په نتیجه کې د وژل شوي شمېر شلو تنو ته ورسېد. او یونان په فام کې لري دوه روسي ډیپلوماتان له خپل هېواده وباسي او پر دوو نورو دغه هېواد ته د ورتلو بندیز ولګوي.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، په یاد ولرئ چې زموږ خپرونې د نن ماښام تر اوو بجو پورې پر دغه موج باندې اورېدلی سئ. په اوو بجو بیا د ازادي راډیو په خپرونو کې چې ختمې سوې، په دغه موج باندې بیا د امریکا ژغ پښتو خپرونې پیل کېږي. نو راسره اوسئ. اوس به واصل وصال سپورتي خبرونه وړاندې کړي. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د غازی امان الله خان لیست ای کرکټ سیالۍ د سپینغر او کابل په بری او سره پیل شوې. لومړی لوبه د سپینغر او مسینک لوبډلو ترمنځ په خوست کې وشوه چې سپینغر لوبډلې د سلوشتو منډو په توپیر دغه لوبه وګټله. په دغه لوبه کې سپینغر لومړی بیټنګ وکړ، او د لوبډل مشر شهزاد محمدي د 133 منډو پر مټې مسینک لوبډلې ته د 315 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د مسینک لوبډلې 300 منډې وکړې او لوبه د سلوشتو منډو په توپیر بایلوده. دوهمه لوبه په کابل نړیوال لوبغالی کې د امو او کابل لوبډلو ترمنځ وشو چې د کابل په بریا سره پای ته ورسیده. په دغه لوبه کې امو لومړی بیټنګ وکړ او کابل ته د 203 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې کابل لوبډلو ورکړ شوی هدف د شپږو وکټو په زیان سره پوره او لوبه د څلورو وکټو په توپیر وګټله. د دغو سیالیو د نن ورځې په لوبو کې امو د بند امیر او سپین غر د بوسک په وړاندې لوبه کوي. د غور ولایت د فوټبال د غوره لیګ د لومړۍ لیګ سیالۍ وتلولي شاهین لوبډله وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ درې اونۍ وړاندې د شپږو لوبډلو په ګډون سره په غور ولایت کې پیل شوې وې. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د دغو سیالیو پایلوبه د شاهین او اتحاد لوبډلو ترمنځ وشوه چې د شاهین لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دغو سیالیو هدف د غور غوره لیګ سیالیو ته د لوبغاړو او لوبډلو آمادګي ښودل شوې ده. او په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې فرانسې بلجیم ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو پایلوبې ته ووته. په دغه لوبه کې فرانسې د سیمیل اومټیټی په ګول سره بلجیم ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه او 12 کال وروسته وتوانېده چې د فوټبال نړیوال جام سیالیو پایلوبې ته ووځي. په کوارټ فاینل پړاو کې فرانسې یوروګوای ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د دغه سیالیو په بله نیمه پایلوبه کې بیا نن شپه کروشیا د انګلستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي چې ګټونکې لوبډله به د فرانسې په وړاندې پایلوبه کوي او بایلونکې لوبډله به د بلجیم سره د درېم مقام ګټلو لپاره د لوبې ډګر ته ځي. تمه ده د 2013 کال فوټبال نړیوال جام سیالیو پایلوبه یا فاینل د جولای میاشتې په 15 نیټه د مسکو په لوژنیکی لوبغالي کې وشي. د ورزش خبرونه پای.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاعریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی شئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اساسي او بشري حقوقو د خبرونو د لړۍ په دوام په یوه قضیه کې د بیلابیلو دلایلو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د نظارت او بررسۍ د څنګه مشر عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب، بشره غلاست.
مننه. خیرس
سیرت صاحب، کاوریدونکو ته په یوه قضیه کې د دلایلو د تعدد په اړه معلومات ورکړئ. خوښ بسو.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه هیله وړاندې کوم. سوال هم ډیر ښه په ځای سوال مطرح کړی دی. د بشري حقونو یو حق په دوسیه کې د متعددو دلایلو په شتون سره باید څه وسي؟ د قرینې په دې قرینې په شتون یوازیتوب سره نسی کولای چې د پیښه اثبات ته ورسوي. یعنی یو قرینه په یو دوسیه کې نسی کولای چې دغه اثبات ته ورسوي، بلکې د مختلفو قرائنو او قاطعه سبب کېدای شي چې بیا هغه الزامیت چې په کوم تورن کس باندې لګېدلی دی دغه نه یا اثبات او یا نفی وکي. دا یو موضوع. دویم، په دلایلو کې چې تعدد دلایل وي، مامور دی پولیس ته او سارندوال صاحب ته دا لازمه او اړینه ده چې د جرمونو د پیښو په اړوند باندې چې کوم مجرم باندې الزام او یا تور لګېدلی دی مختلف او متعدده دلایل راټول کی، جمع کی، په دوسیه کې ځای کی، هغه ته انکشاف ورکړی وي. په هغه صورت کې بیا کېدای سي چې دوسیه لا کله لاړه د محکمې ته، نو محکمه به په هغه قاطعه قرینه باندې چې کوم دلایل د الزامیت د اثبات په یو متتورن باندې زیات وي، نو په هغه وخت کې به محکمه خپل حکم صادروي. او که چیرته قرینه قاطعه نه وله، دلایل د جمعوري ضعیفه وله، بیا نو محکمه کولی سي چې هغه متعدد جرایم را واخلي، یا د اثبات د تور ورباندې به د سړي باندې بلګي، او یا به هغه په 15 ماده باندې هغه ته برات ورکړي.
ډیره مننه چې د یوې قضیې د سیړلو پر مهال باندې په متعددو دلایلو کې کوم دلایل ته اولویت ورکول کیږي؟
مخکینی اشاره ته هم د بحث ګرځي او مخکې په دې کې ذکر ورکړي چې کله دوسیه محکمې ته د سارندوالۍ له طرفه رجعت ورکول کیږي او دوسیه هلته لیږل کیږي تر هغو د تورن په عقله باندې چې کوم دلایل جمعوري سوي دي د الزامیت باندې دوسیه به محکمې ته ځي. قیس محترم د مدقق دوسیه به مطالعه کوي، هغه به د خپل نظر تیریي په هغه کې به هغه اعترافونه چې کوم مزنون کړي دي یا تحقیق په جریان کې کوم تحقیقات تر سوي دي او بالاخره سارندوال د تحقیقاتو په نتیجه کې دغه د جرم د اثبات په خاطر باندې هغه ملزم کړی او هغه ته د قانون په اساس کې د قانون په رڼا کې هغه ته جزا له محکمې غوښتل، نو محکمه به دلته هغه د خپل نظر نه به تیروي، بیا به ګوري چې په دغه دلاله کې د ضعف او د قوت مراتب څه شی دي. که چیرته یو جرم په یو اتهام باندې ثابت په مختلفو او متعددو قرائن و درائن و دلائل و پقاطعه سره ثابت تسوله، نو بنان محکمه به دغه سارندوال د ماده پرانا کې چې کومه جزای ورته له محکمې نه غوښتې ده، محکمه محترم به هغه ته څه کوي؟ حکم صادره. او که چیرته قاضي صاحب ته دا ثابت تسوله خلال د نظر عقد کتل د دوسیه کې بلاخره دا ورته جواب تسوله چې یاره دغه حکم په متعدد دلائل باندې دا نفی ته ضرورت لري، چې باید دغه الزام یا نفی سي او یا هم دوسی ته په خلا او نواقص باندې قرار ورکړي چې دغه موارد خیمات اوس ته برجسته که سارونسم، نو اولویت هغه موارد درکړي چې کم قاطعه قرینه موجوده وي.
ډیره مننه سیرت صاحب. لکه څرنګه چې تاسو مخې اشاره وکړه، ستاسو دنده هم د قضیو نظارت او څېړنه ده. آیا داسې پېښ شوي دي چې تر اوسه پورې یوه قضیه د نیمګړتیاو له امله په هغې کې د نیمګړتیاو له امله له سترې محکمې څخه بیرته څارنوالۍ ته راجه سوي؟
او دا که سوال مکه زه دا امید درم چې محترم سارندوالۍ او محترم محکمه خاصتن سارندوالۍ او پولیس ما دا آواز ووري. بله، ډېرې داسې پېښې سوي دي په دوسیو په قضیو کې چې سړی د دو کالو درې کالو د څلورو کالو په حالت کې اوس هم دی تعین د سرنوشت نه دی سوی، ځکه چې د ده په دوسیه کې نیمګړتیاوې دي او محکمه طبعا په ضعیف دلایلو باندې قوي حکم نشي صادرولی، ځکه مونږ په قانون کې تناسب د جرم و جزا لرو. جرم چې څومره قوي دی باید دلایل مغورته قوي وي او نشي کولی چې په ضعیفو دلایلو باندې قیس محترم قوي حکم صادر کړي. بله، دا پیش استه مکه ما چې اشاره وکړله په میاشتو خو دا ډېرې قضیې دي، خو په کلونو هم قضیې استه چې د محاکمو له طرفه په سارندوالۍ ته سره د رهنمود دوسیه په خلا او نواقص باندې صادریږي. هغه وخت دا چې په هغه وخت کې پولیس خپل مکلفیت سی توګه نه ده ادا کړی چې تر هغو پورې هغه الزامیت د دلایل چې کوم تورن کس باندې دی هغه مدارک ورته راجمعوري کړي سارندوال صاحب ته او سارمان صاحب د هغه په رڼا کې د الزامیت ثبوت او د قانون پر رڼا کې هغه ته جزا وغواړي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه
جوان سری کسا پولیس وجود شوی دی
تا کار رو فرشتیان ها بچه تا کار مریض را غی
آزادی
خزین نه پسر اجازه نور که چه دوی باشی تسکره وخی
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شد
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت خواهش لرو چې مونږ د وبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت صاحب، یو قضیه د نیمګړو دلایلو له امله څو ځلې له محکمې څخه څارنوالۍ ته رد کېدلی سي.
ډېر ښه سوال. د تجارب په اساس باندې دوسیه چې کله له سترې محکمې نه ما تحت محکمه خلا و نواقص باندې دوسیه مستردی دوه ځله عین محکمه چې اغاز دی صلاح ده پر رسیدگی دی استار دی حکم کې دوه ځله قرار خلاد نواقص سره دی رهنمو چې کله صادر سو زی صلاح محکمه په نسبت دی عدم موجودیت دی اثبات دی دلال دی قوی دی سارندوال طرفه و نتوانده چې دوسیه که او دوسیه په محکمه کې ډیر التوا نسی پیدا کولی نو مقاضی مکلف په دی ونه چې یا په خلاد نواقص او یا ونه اثبات اصدار دی حکم یا به آغا تناسب دی جرم و جزات او یا به پا تیر بانده به حبس کافی گنی حکم وکی ولی بالاخره اخیری مرحله مرحله دی ستر محکمه ده ستر محکمه دی دو متواتر قرارون رو روسته حکم به صادره ای مماثل محکمه هم جوارته یعنی هم سایته چی کم ولایت که کم پیخ منز ترازی او بالاخره قرار رو که اینو محکمه ستر محکمه به بیدیده غم جوار همسایه محکمه تا تفیز صلاحیت بور که او رسیدگی دی قضیه بود.
قدر منو آوردون که داوز مرداده اونه دا اساسی او بشیر حقوق خبروانه تر بلی خبروانه چی بیاستاسو پا خدمت که حضری رو پا کلامو مال تا.
زمارای زما حق
نیوان در سوادی مواد پرون رس خلاصی بیدی
موند میرمنی بیا آغا میرمنی
من هز رئیس دالشا که در اینجن دیده با کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادی رادیو
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیده واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واره شنه خالونه زن خالانو قریبه دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ ته زیارت په زیارت ګرځي تا نه لومړی په زیارت مای خلاصونه قدرمنو دوستانو آیا کله زیارت ته تللی یاست
زیارت خو څو ځلې د تللیم د نوروز ما همزولو نجونو سره چې کله کلي ته ځو نو خامخا یو ځلې ځو
خلک د کومو مقاصدو لپاره زیارت ته مخه کوي
خو ځان نه پوهېږم چکر را باندې راځي چپه کېږم لوش کېږم دلته را وړم دعا ته نه مرې چکر را باندې راځي
د اسلام دین یې په حق له سوای
ځنی عام اورځی دی چې خزر اټولیږي په زیارت کې چې پیغمبر علی السلام په دې باندې منع کړی دا او د دې خزو باندې لعنت ویل دی
نن زیارت ته د تللو په تاریخ دودونو او دا چې په اسلام کې دا مسله څنګه ده خبرې کوو په پیل کې به ووري چې یو شمېر خلک له څه وخت را په دې خوا زیارتونو ته ځي حال تا کومه غوښتنې کوي د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل بساری درته وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو هغه کسان چې په افغاني ټولنه کې ژوند کوي نو له دې خبخه خبر وي چې د خلک زیارت ته ډیره عقیده لري لوی درنوی کوي او په ځنګړو ورځو ورسي ځینې کسان کله چې ډیر نتوان شي نو د ځان د تلقین لپاره زیارت ته ورسي او د ستونزې حل غواړي ځکه چې زیارت له سپېڅلو ځایونو څخه ګڼي هغه څوک چې لوی ولی وي عالم وي پیر وي په ټولنه کې ښه او نیک انسان تیر شوی وي له مرګ وروسته یې په قبر خلک راټولیږي او زیارت یې کوي که تاریخ ته سر ورخکاره کړو نو پیړۍ پیړۍ وړاندې هم د زیارت خبرې شوې ناروغان مینان او په سخت مشکل کې ګیر کسان زیارت ته تللي او هلته یې خدای ته سوال کړی دی د زیارت کولو د دود او تاریخ په هکله د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد سید هاشم امین داسې وایي
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وخت نمخ کې هم خلکو زیارتونو ته او دغه شرکی مسائل ډیر زیات و، ځکه شرک ټولنه کې عام و. بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبعوث په پیغمبرۍ شو او صحابه بیا د زیارتونو ته د تګ نه په دې خاطر منع کړل چې هغه پخوانی شرکی اعمال چې کوم و هغه د منځه لاړ شي. دې وخت داسې راغی چې پیغمبر علیه السلام خلکو ته اجازه ورکړه، وی ویل چې تاسو اوس کولی شئ چې زیارتونو ته لاړ شئ، او په ډیر صراحت سره یې ویل چې د مسلم شریف او روایت ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو ته ویل چې تاسو مخکې ما د قبرونو د زیارت څخه منع کړی وي او د دین وروسته تاسو زیارت وکوي، ځکه چې دا تاسو ته آخرت در پیادی، د آخرت در پیادولو او د مرګ در پیادولو بهترینه وسیله ده.
زیارتونه هم توپیر لري، څومره چې یو څوک لوی ولی وي، پیر او ښه انسان تیر شوی وي، په همغه اندازې زیارت مشهور وي، ښه نوم لري او له لرې لرې ځایونو نه خلک ورته راسي. زموږ همکاره فرشته مرسل په کابل کې ځنو زیارتونو ته تللې، له خلکو سره غږېدلې او په پیل کې داسې ځوان او پلار سره خبرې کړې چې هلک مین دی خو سپین سره پلار فکر کوي چې ناروغ دی، نو ځکه یې په زیارتونو او ډاکټرانو ګرځوي.
کتوستوری پمدار جانانا منی دسڑا پتار پیا
احمد الدین
اوس دلته د زیارت تاسو غلی دی عاشقانو کنه
عاشقانو عرفان
ته یو ولکم بسره ده دلته د سره پر غلی
خاص دی لپاره ان چې دا الګ زما مریض ده دا نه راوسته کنه خدای دی هغه بس دا مریض ته لری شي دا دا ورته کوونو سو
دا دوا کړی کور کې کړی وای څنګه بابا
کور خو هر سات کو خو لیکن زیارت چې موجوده راشه ول دا شه ده کنه دا دا پسترګو پاغه باندې دا موږ په عقیده لرو
دلته موږ سره د کاکا زویم ده چې د خپل خبر کې ویل مریض ده لکه تاسو خو ترسي نوم دې راتوي
سبحان الدين
څه تکلیف لري ورور
په ځان نه پوهېږم چکر را باندې راځي په چپه کېږم بهوش کېږم
اوس زیارت ته راغلی که نه ته څنګه سولې لږ کوم زره ښه سوې
لږ زره معلومات وشو که دا زړه درد مې لږ صحیح شوی چکر را باندې راځي
څنګه چکر در باندې راځي اوس خوسه ولاړې
سر
باندې چکر راځي سر
باندې مې هغه راځي اوس مامي دي
مامي دي ته مامي چکر را باندې راځي
کور کې بسی کېدلې اوس دلته زیارت راغلی که نه غواړي څه وکړي دلته دعا وکړي
دعا ته راغلی
زما په نوم په زیارتو باندې شرما
دلیونی ارمان پوره شو پلا رځي په کانو زیارتونه اوس د عاشقانو زیارت څخه د عارفانو پلور ورځو دا دواړه زیارتونه په وای ویلي کې دي لری یو سپینګری ګورم چې په زیارت کې هیڅ قرآن شریف هم خپل مچوي او هم المسیانو ته ورکوي چې خولي کړي یو وړاندې به ورشو کاکا جان قرآن شریف دی مچو که کنه چه دی ویل بیا چه سوال دی وکه
سوال نده شو کسی خدای من می روزی که اول کرزداری ما خدا لیده کرزداری می باسی
دلتا تقریبا تا سرت سلور ما شما اندی کنه دا چه مشکل لری چه تکلیم
زولت خدا خفید دی گرینگ که
زیل کی
زیل کی
تا نمرا توی خور کهی
نم زینات
زینات دا غی کلی چه ما شما را داری چه کیگی
دل خورد
دلته زیارت ته د څه لپاره راغلی
زیارت ته تیر پر راغلو څنګه ته ورته
دعا وکي چاته
ته خدای
خدای ته دعا کوي څه غواړي له خدای
ته ته غوړ څنګه ته پر راغلی
او دا انجلې دې چې پغی کړه کنه دا ځیل کې زاړی کور کې
هو زاړی ورته کې زاړی سي ته شې ورته نه چې ساتي زیر کوي
د زیارت په بل خوا کې یو سپینسر میرمن علي او ځوان سره د دوه پالت کې ده له دې څخه به هم پوښتنه چې د کوم مراد د اصل اول لپاره د ترغلي دي
کوم مشکلات هم زیات دي
مثلا
مریضي ده مثلا نور مشکلات نه دي کور دي مشکلات خلک دلته دوه کوم خدای د دوه خو خدای لپاره کوم خسرت دا یو واسطه ده.
دا ځوان چې سره ده، دا د زوی ده؟
هو، دا مې زوی ده.
ښه، څنګه در سره راغلی؟ تا را اوس که خپله ویلې چې راځه لاړ شو.
دواړه مې ویلې چې راځه لاړ شو.
واده مې نږدې ده، لپاره مچ راشه دعا وکړه. محمد عرفان.
واده دې نږدې ده؟
څه وخت
ده؟
نه ښه، یو میاشت پس نه ښه واده دي.
هلته چې راغلی دې واده لپاره څه سوال کوي؟
دعا مې کول شي به خدای ده په ارامي او په عزت او په ارامي دا کار
زون کې جار جنجال نه وي.
دا جار جنجال نه، یو دعا کوم چې خدای د پخواني ګناګانو وبخي او دینه پس نه
ګناه ونه کوم. څنګه ولې خپل کوژنه دې رانه واستله؟ اجازه نه لري که څنګه؟
هغه کاناډا کې دلته نه دی.
د زیارت په خوا کې یو سپینګیری سړی چې سپین کلی پتان دی، وګدا ګیره لري، تسبیح بلاس کې دی، په ډیره دسه خاموش فضا کې ناس دی. وړاندې باور سو او پوښتنه به ورنه وکړو چې دای دلته څه کار کوي. لومړی تاسو خپل نوم راته ووایا.
زما نوم محمد نسیم ده، د لوګر دی ولایت یم. دلته په هستی متولي کار کوم. زه خپله دلته دغه زیارت په کاری صفایي کوم او بل دغه زیارت ساتنه د لسې کاراو او غیر مشروع کارونه.
د خلک چې راځي له بوټو سره خو نه راځي زیارت؟
نه نه، له بوټو سره زنه پرېږدم. بوټونه کوز کاږي په دا اویلی کې بوټونه کوي بیا راخیځي.
ځینو کسانو بیا له زیارت څخه د ځان لپاره عایداتي منبع جوړه کړې. وایي زه د فلاني بابا له کورنۍ څخه یم، ځان د زیارت وارث ګڼي. کوم کسان چې زیارت ته ځي هلته یو څه پیسې د خیرات په نوم اچوي، بیا د پیسې دوی اخلي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد پوهنوال الکوزه طایب لومړی یو جالبه کیسه کوي، بیا په همدې حقله غږیږي.
زمونږ په کلی کې به یو سړی و، هغه ته به دې چې ویلې چې تا دې خدای ووهي چې تا به دغه کار نه کړی، هغه وی ومې دې وهي. بیا به دې چې ویلې چې تا دې رسول الله صلی الله علیه وسلم ووهي چې دا کار به تا نه کړی، هغه وی ومې دې وهي. قرآن به دې ورته وغوړ، خو چې ورته ویل چې تا دې دور بابا ووهي چې دا کار دې نه کړی، وایي الهې توبه وباسه، په دور بابا مې ونه وایي. زمونږ یو استاد د تصوف سای تقنو حق کاخیل نوغه مونږ ته درس راکاوه د زیارتو په باره کې. مونږ نه پوښتنه وکړله چې تاسو دا کاکا صاحب زیارت منئ کنه؟ ما ورته ویل استاد زه خو نه منم. تی منئ کنه؟ وای زه خو یې منم. مالته په څه منئ؟ وای زه په دې منم چې زه د کاکا صاحب په مسیالو کې راځم چې کله د دوی د کال دغه پیسې را جمع کیږي، په همدغه د کاکا صاحب په اولادې تقسیمیږي او زما 400 روپۍ حق رسیږي. ما ورته ویل چې استاد 500 روپۍ مونږ ته راکوه، مونږ به یې درسره منو. بیا ده راته ویل چې دا خو تاسو ته نه درکول کیږي، دا خو د ده په کورنۍ تقسیمیږي.
درنو دوستانو، په زیارتونو کې بیا کله ناکله بدی پیښې هم رامنځته کیږي. د بیلګې په ډول څو کاله وړاندې د شاه دوشمشیره په زیارت کې د فرخوندې په نوم ځوان نجلۍ د خلکو لخوا په دې ګناه وژل شو چې ویلې قرآن شریف ته یې سپکاوی کړی. حال دا چې نوموړی په یاد زیارت کې مولا له تعویز ورکولو څخه منع کاوه. په هر صورت راګرځو خپلې موضوع ته، دا چې د اسلام په دین کې زیارت ته تلل څنګه دي. زموږ همکارې فرشتې مرسل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د اسلامي برخې له استاد سید هاشم امین سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولو.
ځینې کسان چې کله زیارت ته ځي نو هلته یو څه غواړي که نه، مشکل لري، هماغه مشکل هلته له زیارت نه غواړي. یا دا ده چې ځینې کسان د زیارت خاوره راوړي خوري، یا هم هغه ټوټه اخلی د زیارت په خپل سارې وهي، یا داس نور کارونه. او ځینې کسان بیا هلته شام لګوي که نه، په دغه کې معلومات راکړئ.
د زیارت په محل باندې ځینې ناروا کارونه دي او بدعات او چې منه دي. مثلا یو دغه چراغ بلول چې په هغې باندې پیغمبر علیه السلام لعنت ویلی دی په هغه خلکو، یا څادر غوړول په زیارتونو باندې پوښل یې چې هغه د صریح حدیث سره مخالف دی. همدارنګې د مړي په نوم باندې نظر منل چې بلده مطلق حرام دی. بحر الرایق په دې باندې بحث کړی دی، نظر چې دی تبرک ګڼل د زیارت دپاره، او یا د هغه تقسیمول او خوړل دا ټول من دي. په زیارتونو کې ساز او سرود ځینی خلک د سي هغه کوي کنه ساز او سرود غږی چې دا من دي او د حدیث سره په صریح مخالفت کې راځي. ځینی عام ورځ دي چې خزر راټولېږي په زیارت کې چې پیغمبر علی السلام په دې باندې منع کړی دا او د دې خزو باندې لعنت ویل دي چې په هغه خاص ورځ راټولېږي او ځینی خاص مراسم تر سره کوي په زیارتونو کې. نو په دې خاطر باندې اسلام د دې شی په مخالفت کې راغلی دی او منع کړی دی. زیارت تتلل په آداب باندې ستونزنه لري، خو هلته سجدې کول دا غینه چې غوښتل کبیره ګناه ده، او که قصدن یو څوک هغلته قبر ته سجده وکړي دا کفر دی. بیخي د راز و نیاز دربار معلوم دی.
ځینې زیارتونه په یو شمېر ولایتو کې موږ لرو چې هغه خاص یوې ستونزې ته د خلکو لخوا ځانګړي سیمې، البته مثلا یو زیارت چې هلته کوم څوک لږ زر عصبي مشکل ولري هلته بیایي بیا بندې کوي. داسې زیارت ما اوریدلی خاورې ورکوي دا مسایل په دې اکله څه وایي؟
ما لیدلی زه خپله مور راغلی وم، دا د میالي صاحب په نوم باندې یو زیارت دی. هلته چې ورغلو کوټې وړې وړې جوړې کړې وې، واقع څوک چې رواني تکلیفونه لري. دلته زموږ سره استاد شرف الدین عظیمی هم بولې او ما راځه چې ټوکې مور سره کولې، ما اسلام مریضان دلته بستر دي، ما دلته کینه چې لاړ شي تاسو ګور به زنجیرونه باندې خلک تړل شي. نو بل اخر هغه ډیر ناروا برخورد د دی انساني کرامت سره، د انسان سره چې په زنجیر باندې یو کس په هغه شکل باندې تړي. نو د الله جل جلاله سره شرک کول درست نه دي، دا مطلق شرک دی. که چیرته موږ مثلا د سی عقیده ولرو چې دغه امراض فلانه زیارت خکې او شفا ورکوونکی الله جل جلاله، د انسان صرف وسایل جوړي او وسایل د طبي وسایل دي، لکه ته عملا یو شی خوري او هغه ما تحت الاسباب خبرې دي، د سبب او د وسیله به ته جوړې تر څو الله تعالی شفا درکړي.
دا و د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خې چاره.